وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ساج ملند او سمنور همکاران مو د ساده رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل خبری موضوعات لرو، خو پیل خبرونه کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د طالبانو ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي. یو امریکایي جنرال وایي چې د افغان ځواکونو کار ضد او نقیضې پایلې لري. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د قربتوب وړاندیز کړی. دا هم بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. وسلوالو طالبانو د هلمند په دریو ولسوالیو ګریشک، سنګین او مارجي کې د پرمختګ ادعاوې کړي دي او د دغو ولسوالیو د نیولو ګواښ کړی. د هلمند د پولیسو د 1505 بوز زون قمندان عصمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیمو د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري او له کابل څخه هم د مرستندویو ځواکونه او تجهیزات ورته رسیدلي دي. دغه درې ولسوالۍ د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو عایداتي منبع ده. یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ بیولو مسؤلیت اخیستی، د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. په افغانستان کې د امریکایي قواو یو قمندان برید جنرال ویلسن شافنر چې له افغانستان څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې پر افغان ځواکونو میلیونونه ډالر لګول شوي، خو لا هم هغوی له ستونزو سره مخ دي. جنرال شافنر وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو کې د یوې پیښې په دفع کولو کې تشې هم لري چې باید په 2014 میلادي کال کې ورته پاملرنه وشي. د افغان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هیواد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلامشورو په برخه کې له دوی سره مرستې کوي. ایرانی چارواکي وایي قزاقستان کولای شي د ایران له لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. استانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. په تیر نومبر میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غني قزاقستان ته د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې وې او درې قراردادونه یې ورسره لاسلیک کړي وو چې یو یې له قزاقستان څخه د غنمو د رانیولو په اړه و. قزاقستان د سیمې په سطحه د غنمو او هم د اوسپنې لوی تولیدونکی هیواد بلل کیږي چې د ولسمشر غني په خبره افغانستان دغه تولیداتو ته بنسټیزه اړتیاوې لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی. شریف د سه شنبه په ورځ په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه ادا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یوه ورځ د مخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلیمان سره لیدلی وو. نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو ښه کولو د پاکستان یوه لویه دنده او سپېڅلی ماموریت وباله. د ایران دولتي تلویزیون د ولسمشر حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مهال ښې شي چې سعودي چارواکي د شیعه او مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر نمر النمر د جنوري پر 2 نیټه اعدام کړ. د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره اونۍ په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایراني پلوه شویه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. یو عراقي چارواکي ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د جنوري پر 15 نیټه په بغداد کې د الدوره سیمې کې له یو کوره تښتولي وو. له 2011 کال راهیسې چې امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي، دا لومړی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي چې له عراقي مقاماتو سره په ګډه د دغو دریو تنو په اړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. سپینمانی وای د امریکا د تحقیقاتی فدرالی اداره اف بی آی یو پخوانه ایجنټ چې ګمان کېده په ایران کې به وي ژوندی دی خو په ایران کې نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې دي. وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه لرې شول، تهران او واشنگتن د یو بل د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړه چې په نتیجه کې 15 امریکایي وګړي د ایران لخوا خوشې شول، خو لیونسن په هغه کې نه و. ارنست پرون خبریالانو ته وویل امریکا به د نوموړي د ځای معلومولو په هدف پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. دی وایي هغه څه چې په رښتینې ډول په دې توافق کې تضمین شوی د ایران لخوا هغه ځانګړې ژمنه ده چې زموږ سره به د ښاغلي لیونسن د ځای په موندلو کې مرسته کوي، او اوس موږ دلیل لرو چې باور وکړو نوموړی نور په ایران کې نه دی. له همدې کبله موږ د هغه د ځای موندلو لپاره پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکوو. دغه ایجن لا تیرو اتو کلونو راهیسې وروسته له هغې لا دراکه شو چې د یو سوداګری سفر په هدف تهران ته تللی و. او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی پرون په واشنگتن کې د لوړپوړیو امریکایي چارواکو سره ولیدل او د بشري حقونو او امنیت په ګډون یې پر بېلابېلو مسایلو خبرې ورسره وکړې. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې نیشا دیسای بیسوال د دغه ازبکی پلاوی هرکلای وکړ. دا د امریکا او ازبکستان ترمنځ شپږم کلنۍ دو اړخیز مذاکرات دي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې له اوږدې مودې راهیسې د ازبکستان حکومت د سیاسي مخالفینو په بندي کولو او ځورونې تورنوي، او له واشنگتن څخه یې غوښتي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر تاشکن فشارونه راوړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم موندلی شي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي هغه ګواښونه بې ځایه بولي چې د دې ولایت د یو شمېر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه په دې اړه پر پور سربیره پر روانه خبرونه کې اورئ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. دا به هم اورئ چې د بلخ مدني فعالان د سولې خبرو اترو ته د یوې مناسبه تګلارې د پیدا کولو په مقصد د اسلام آباد په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو ګډون ته د زمینې د هوارولو غوښتنه کوي. دا پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. کور کلی او د ګولیا چار پروګرامونه هم په روانه خپرونه کې له یاده نه باسي. د هلمند امنیتي چارواکي د طالبانو هغه ګواښونه بې ځایه بولي چې د دې ولایت د یو شمېر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ د ګرشک، سنګین او مارجې ولسوالیو د نیولو ګواښ کړی و، خو د هلمند چارواکي وایي د دې سیمو د خوندي کولو لپاره دوی ته مرستې رسېدلې. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ګرشک، سنګین او مارجه د هلمند هغه درې ولسوالۍ دي چې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو د جګړو ډګر دی. په دغو سیمو کې چې ټولې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې موقعیت لري، وروستیو سختو جګړو اندېښنې ډېرې کړې دي او طالبانو یې تېره ورځ د نیولو ګواښ کړی دی. خو د هلمند امنیتي چارواکي دغه ګواښونه بې ځایه تبلیغات بولي او د دغو ولسوالیو د بشپړې دفاع لپاره د چمتووالي خبره کوي. د هلمند د پولیسو 1505 بست زون قمندان اسمت الله دولتسی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمېنې کابل څخه مرستندوی ځواکونه دغو سیمو ته رسېدلي دي.
د طالبانو ګواښ خامخا موږ هم احساسوو، ګواښونه څه دي؟ موږ هم ګواښ سره مخامخ یو، خو د ګواښ په برابر موږ مسؤل تدابیري پلانونه لرو چې موږ خاص یا ځانګړي عملیاتي پلانونه لرو، او په هغه برخه کې او د کومکي ځواکونه هم انساني پرسونل او تخنیکو وسو تجهیزات مقرر رسېدلی ده، او زموږ دفاعي او امنیتي لوکو پیاوړې شوې ده. په دې توګه د دښمن په دشمن ته رحمت جواب ورکړي.
د طالبانو لخوا د چریکي حمله ترڅنګ یو بل خند چې د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتي پلانونو د پرمختګ مخې ته راځي، له استوګنیزو او عمل منفعت ساتو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي. ښاغلی دولتزی وایي طالبان عام خلک د سپار په توګه کاروي، بلخوا یو شمېر هغه کسان چې د ناامنو سیمو څخه د هلمند مرکز او یا نورو سیمو ته وتلي دي ازادي راډیو ته د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
دلته موږ د نرچې ولسوالۍ څخه رامچخسي لښکرګاه شوه. دلته ژنرې یخ دی، بیا موږ سره مرسته هم نه ده چې ارکم ځایونه مو بندې د جګړې په ډګر کې پراتې دي.
موږ رامچخسي د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتې دي او د پښتوی ولسوالۍ
که څه هم د هلمند جګړې څه نوې خبره نه ده، خو افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي په دې شپو ورځو کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو هڅې روانې دي، په هلمند ولایت کې جګړو ته نور هم لمن ووهي او په دې توګه خپلې ګټې ترې واخلي. د هلمند ډېرې سیمې په تېره بیا دغه درې ولسوالۍ لکه سنګین، ګریشکا او مارجه چې طالبانو یې د نیولو ګواښ کړی، د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او له همدې کبله د تریاکو د کښت له عمده مرکزونو څخه بلل کېږي چې د طالبانو یوه عایداتي سرچینه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس به راشو د سولې په اړه خبرو اترو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه وشوه، خو افغان چارواکي د دغه اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي دا شان غونډې په دوو اونیو کې بیا په اسلام آباد کې جوړ شي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پریکړه وشوه چې د دغو اصولو له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند وویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغو اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به یې د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وایي بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کېږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د چیلوی دزی ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي نوریا نوري ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې په 24 نېټه ترسره شي، خو د ورځپاڼې په وینا له دغه اعلان سره سم د نویو سیاسي ستونزو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شو چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د یوې نوې نېټې اعلانول غیر قانوني وبلل. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دغه نیټه اعلانوله، داسې برېښېده چې په دې اړه له حکومت سره هماهنګي نه ده شوې. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ویان سمدستي پر دغه اعلان انتقاد وکړ او ویې ویل چې تر اوسه د انتخاباتي سیستم د اصلاح پروسه نه ده عملي شوې. جاوید فیصل وویل تر هرو انتخاباتو مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح یو شرط دی او د پراخو اصلاحاتو د یوې برخې په توګه بیا دا ضروري ده چې د کمیسیون چارواکي بدل شي. د نیویارک ټایمز په وینا د ولسمشر اشرف غنی ویان په دې اړه تفسیر نه ده کړی، خو فیصل ټینګار کوي چې دی د ټول حکومت په استازیتوب خبره کوي، نه یوازې د ښاغلي عبدالله په استازیتوب. نیویارک ټایمز وړاندې د 2014 کال د ولسمشرۍ تیرو لانجمنو انتخاباتو ته په اشاره لیکي، کله چې د غنی او عبدالله ترمنځ انتخاباتي لانجه راپورته شوه، د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات هم د دواړو مشرانو د سیاسي موافقې یو اساسي جز و. او عبدالله هم په دې خبرې ټینګار کړی چې دا هغه مسله ده چې دی به هیڅکله هم پرې روغه جوړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا د هغه همکارانو ویلي چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دې ته اړتیا ده چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون لرې شي. نیویارک ټایمز لیکي ټوله سیاسي پروسه په دې خاطر په ټپه درېدلې چې د حکومت د دواړو مشرانو ټیمونه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلي چې دواړه لوري په هر ګام کې چې وړاندې اخلي له یو بل سره نښلي، او همدا علت دی چې پر خپل وخت کارونه نه بشپړېږي. ګارډین ورځپاڼه د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوې نوې پیښې ته په اشاره لیکي، د هغې ښځې تصویرونو چې میړه یې پوزه پرې کړې په ټول هېواد کې د خلکو غوسه راپارولې ده. دغه پیښه چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې رامنځته شوې، د ښځو د حقونو فعالان وایي عامل ته یې باید سخته سزا ورکړل شي، خو د ورځپاڼې په وینا ویل کېږي چې د 40 کلنې ریزه ګل میړه چې دغه عمل یې سرته رسولی، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تښتېدلی دی. ګارډین لیکي دغه پیښه یو ځل بیا د دې ښکارندویي کوي چې په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په دې هېواد کې د اصلاحاتو سره سره ښځې په ټولنه کې تر اوسه د تاوتریخوالي له ناوړه پدیدې سره مخامخ دي.
دوستانو اوس هم د بلخ د مدني فعالانو په اړه یو رپورټ راخلو. د بلخ مدني فعالان د سولې خبرو اترو ته یوې مناسبه تګلارې د پیدا کولو په مقصد د اسلام آباد په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو ګډون ته د زمینې د هوارولو غوښتنه کوي. په دې اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی راستولی رپورټ واورو.
د بلخ مدني فعالان د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتونکي دي. د افغان میرمنو شبکه او په برخ کې د ښځو په برخه کې حقوقي فعالان د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې افغانستان ته د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ښځو ته هم د ګډون زمینه برابره کړي، او نه باید د سولې د راوستلو په برخه کې د ښځو نقش له پامه وغورځول شي. په پام کې ده چې افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یو میکانیزم د برابروالي په خاطر درې اونۍ وروسته به په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یوه بله څلور اخیزه غونډه جوړه شي. د بلخ مدني فعالان غواړي چې افغان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د 2025 پریکړه لیک پر رعایت کولو سره د سولې په اړه په هرو مذاکرو او مفاهمو کې ښځو ته کلیدي نقش په پام کې ونیول شي. د افغان میرمنو د شبکې یوه غړې د سولې په اړوند مسایلو کې د ښځو د نقش په اړه داسې وایي:
یعنی بارا نقش زنان سمبولیک بوده،
د ښځو نقش هر کله سمبولیک و، او موږ په یاد نه لرو چې د سولې د راوستلو په برخه کې د یوې افغانې پوهې ښځې څخه نظر غوښتنه ترسره شوې. د بلخ مدني فعالان افغان حکومت په تیرو څه باندې 150 کلونو کې د ښځو حقونو ته په بې پامۍ تورنوي او زیاتوي چې د هیواد لپاره په ملي او حیاتي پروسو کې دوی ته د مشارکت او تصمیم نیونې اجازه نه ده ورکړل شوې. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکه د سولې په عالي شورا کې د ښځو نقش او فعالیت سمبولیک بولي، او وایي چې د سولې عالي شورا په ولایتي کمیټو کې باید د ښځو لپاره کلیدي موقفونه په پام کې ونیول شي، او دولت هم ښځو ته د هغوی د توانمندۍ پر اساس د سیاسي مشارکت زمینه زمینه هوار کړي. د دې شبکې غړي افراطیت نسبت تر هغه ته خطرناک پګوت کوي او له دولت څخه غواړي چې د یادې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي. دوی وایي چې د افراطي مراکزو موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې ناونی په هیواد کې زیاته شي او په ټولنه کې د ښځو نقش کمرنګی واوسي. د بخ مدني فعالان د افراطیت پر ضد د مبارزې د یوې کمیټې د رامنځته کېدو غوښتنه لري.
از دولت وحدت ملی میخواهیم
د ملی وحدت له حکومت څخه غواړو چې په ملي او محلي برخه کې د افراطیت سره د مبارزې او د دینی فعالیتونو د څېړنو په برخه کې یوه کمیټه رامنځته کړي. په داسې حال کې د بلخ مدني فعالان افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یوه میکانیزم د پیدا کولو په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې چې اسلام آباد کې به جوړیږي د مشارکت غوښتنه کوي چې تر دې دمخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په اړوند په دا ډول غونډو کې د ښځو د نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. نواز شریف په دې وروستیو کې ریاض او تهران ته سفرونه کړي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې شخړې هوارې کړي. د ایران او سعودي ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تفصیل فریبا ظاهر ناورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. شریف د سه شنبه پر ورځ په تهران کې ایراني ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه دا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یوه ورځ دمخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدلی و. نواز شریف ته سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو ښه کول د پاکستان یوه لویه دنده او یو سپېڅلی ماموریت بولي. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قوله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مال شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکو وروسته له هغه خرابې شوې چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر دوهمه نیټه اعدام کړ او بیا وروسته قهرجنو ایراني اعتراض کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل ورور. بلخوا د عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی د هغه وخت رسمي خبري اژانس ته ویلي چې په 1990 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دیخوا تهران په سیمه کې په ګډوډیو لاس پورې کوي. دغه عرب مقام وایي سعودي په همدې موده کې له زغم څخه کار اخیستی دی. په داسې حال کې چې په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د سیاستونو عواقب احساسوي. دوی وایي ایران په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې ملیشي اجیر نیولی دی او همدارز ایران د تروریزم په ملاتړ او په سیاسي وژنو تورن کړ. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړی و چې ګواکې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې مخه ډپ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. نورو رپورټونو ته ورځو، خو همدا اوس مو له خیبر پختونخوا څخه رپورټ ترلاسه کړ چې دغلته په 400 کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان په پانتون کې یو شمیر وسلوال ننوتې دي او دا محل امنیتي ځواکونو سره پان خطه کې دي. د ډزو غږونه موریدل شوي. له پیښور څخه د ازادۍ راډیو خبریال راسره په تماس کې دی ذبیح الله مومند. ښاغلی مومند، که په لنډه توګه راته ووایي چې دغه پانتون چیرته دی او څه پکې روان دي دا اوس؟
مننه. هم صدا پانتون د خیبر پختونخوا په خیبر پختون ته نږدې پروت په یو ښارګوټي 400 کې واقع دی چې د باچا خان یونیورسټۍ په نوم یادېږي. او دا پانتون د دې حکومت په تېر خپل دور کې جوړ کړی. نن سهار یو شمېر ترهګر دغه پانتون ته ننوتې دي او په پانتون کې په داسې وخت کې ننوتې چې هلته نږدې سلګونه محصلین هم موجود وو او سره له دې هلته نن د باچا خان د تلنې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه چې یک مشاعره او د افغان انځورګر عبدالحمدالله ارباب د انځورین نندارتونو او په دغه محل د ترهګر هلته ننوتې دي. او د پاکستاني رسنیو د راپورونو چې لا دا محل په ترهګرو او د نتیجه کو ترمنځ د روان دي تر دې د پاکستانی رسنه یوازې په دغه نخټو کې د پینزو کسانو د تکیرو او د پاتخان یونیورسيټي د کیمستري ډپارټمنټ د یو پروفیسر د وژل کېدو خبر ورکوي د یاد پونتون د پورتو ډپارټمنټ مشر زبر افسد لادادی راډیو سره په خبرو کې ویل چې سمو د مخکې دوی تداسي ټریټس ملو شو داسې ګواښونه ورته ملو شو چې تر هغه وروسته په دغه پونتون حمله وکړي او په وینا یې چې وروسته ورته بیرته امنیتي ادارو د کلیرنس ورکړي چې اوس نشته خو نن دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې هلته د خان بابا د پاچا خان بابا د پلین په مناسبت پروګرام روانو او نږدې شپږ کلونو په یو مشاعرې او په هغه کې انځوریز نندارتون کې ګډون کړو نو د ترهګرو او د وسلوالو ترمنځ نښتوان او تر دې دمه د وژل شوو د ټپیانو په دقیق شمېر په اړه سوال کېدلی نه شي
دا راته وایا چې ارباب هم او نور خلک خو د افغانستان نه تللی دي د افغانستان یو یاد انزورګر دی تاسو دغل ته راټول شو چا سره لکه تاسو د زبیر حسرت یادونه وکړه چا سره متماس نیولې دي آیا ترهګرو څوک دیننه برمته نیولې دي او که په دې غونډو او نندارتون کې څوک راټول شي و د خلک راوتلي
حالات بھی معلوم ہے مریم نمی گیا پاکستانی خبروں کی ویل دیر سخت درد کی گئی اور تشنابون کے پکشی ہوئی ہوں او اندارا چې اوبل پروفیسر چې راوته غي د رسنیو سره په خبرو کې هلته وویل چې تر هغه ورو د کیمستري ډپارټمنټ یو مشر چې پروفیسر حامد نومیږي هغه په سر په ډزو وشته دی نو دا څه ښکاري چې خدای مکړه چې تلفات به ډیر زیاتې خو تر اوسه پورې لا کدی اړه څه نشي ویل کېدی چې تر هغه ورو مقصد څه کم خال کم ډپارټمنټ نه وتی دی آیا د مېرمنو په تالار باندې برید کړی دی دا مشاعره چې روانه وه په شاعرانو برید کړی دی تر اوسه په دې اړه څه نه ویل کېږي حالات بیخي کلیر نه دي تر اوسه پورې
موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو قدرمنو دوستانو له پیښور څخه د ازادي راډیو خبریالو چې په 400 کې د باچا خان په پانتون باندې د برید حال راکو نن د باچا خان پانتون ته په داسې حال کې وډل بریدګر ورننوتی چې دغلته مشاعره او د افغان انزورګر حمدالله ارباب د تصویرونو یو نندارتون روانو حمدالله ارباب یو افغان انزورګر دی چې ګڼ افغانان خیل نوم سره آشنا وي نوموړی د باچا خان او د پښتنو د نورو وتلو مشرانو انځورونه کاږي او وخت په وخت ځای پر ځای نندارتونونه جوړوي خان عبدالغفار خان یا باچا خان د کوزی پښتونخوا یو له وتلو تاریخي مشرانو نه ګڼل کیږي چې دغلته یې د انګریزانو په مقابل کې اوږده موده مبارزه کړې ده دغه پانتون چې په برید شوی دی په تیر د ان پی په حکومت کې دغلته جوړ شو موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په دې اړه خبرې کوو ځکه دا یوه داسې پیښه ده چې ویل کېږي دغلته یو شمېر لیکوال فرهنګیان او شاعران د باچا خان د تلین په مناسبت په یوه مشاعره کې راټول شوي وو څه معلومات چې هم راځي له تاسو سره به یې شریکوو زمګاګلا ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري دوام کوي په پاکستان کې بیرته یوټیوب خپل فعالیت پیل کړی دی یوټیوب انټرنیټي پاڼه چې عموما ویډیوګانې پکې خلک خپروي له څو کلونو راهیسې دغلته بند وه فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري
د ګوګل مسولینو تیر اونۍ اعلان وکړ چې د یوټیوب یو ځانګړې پاڼه یې ډیزاین کړې چې د سریلانکا نیپال او پاکستان په شرایطو برابره سوي او د دې هیوادونو مسولین کولای سي چې پر دې سایټ له خپرېدونکو موادو سره د مخالفت په صورت کې له ګوګل څخه غوښتنه وکړي چې له انټرنیټه یې لرې کړي د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې پر یوټیوب بندیز لري شو د پاکستان سری محکمې په 2012 میلادي کال کې پر یوټیوب د یو امریکایي فلم تر خپرېدو وروسته بندیز ولګاوه د پاکستان ستری محکمې وویل چې دا فلم د اسلام سپکاوی کوي او له امله یې پر پاکستانیانو یوټیوب بند کړ. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی آی ول رتبه چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې هغو شرکتونو ته یې چې انټرنیټي خدمات برابروي خبر ورکړ چې پر یوټیوب دی بندیز لري کړي. د چارواکي تایید کړی چې ګوګل د پاکستان له شرایطو سره برابره پاڼه جوړه کړي چې پر اساس به دوی کولای سي چې هغه مواد چې د اسلام اساساتو ته سپکاوی کوي بلاک کړي. د یوټیوب د پاڼې دغه نوی ډول کولای سي چې په هغو موادو باندې چې په سریلانکا، پاکستان یا نیپال کې مذهبي عقایدو او نورو ارزښتونو ته له سپکاوي ډک ګڼل کېږي بلاک کړي یا بندیز ورباندې ولګوي. په پاکستان کې د انټرنیټي خدماتو د ویستلې شبکې نیا ټل مسؤلینو پاکستان ته د یوټیوب د بیرته ستنېدو هرکلی کړی او خلکو ته یې مبارکي ورکړې ده. د پاکستان حکومت له تېرو څو کلونو راهیسې د ګوګل له مسؤلینو سره د یوټیوب پر بیا فعالولو خبرې کولې. د پاکستان حکومت په 2010 میلادي کال کې پر فیسبوک هم دوی اونۍ بندیز لګولی و. په پاکستان کې په زرګونو ویب سایټونه تر بندیز لاندې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په همدې رپورټ سره ورسېدو. لس نیمو بجو ته یو اربیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له رحمت الله افغان نه اورو.
د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. ایرانی چارواکي وایي قزاقستان کولای شي د ایران له لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د قربتوب وړاندیز کړی. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د 3500 په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي. او د امریکا د الاسکا د ایالت پخوانی والی سراپلین د جمهوری ریاست په روانو انتخاباتي مبارزو کې د مخکښ جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ ملاتړ کړی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونه د اف ام په 3.5 خپرېږي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. کور کلی وړاندې کیږي ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. کورنۍ چې د خپل ماشومان په ناپاک ځایونو کې خوشی کوي له کومو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
دا شی خولې ته چې حیوان په داسې شی ده مارتم لاس وړي لړم ته مورلي چونګه کم رانیسي.
ولې ځینې ماشومان د لاس او پښو ګوتې روي؟
دا په ابتدایي شکل یعنې په کوچنیانو کې یو وادي امر دی، یعنې د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی.
د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي د دغو بد عادتو د مخنیوي لپاره کولی شي دی بعضې غذایي مواد غېته راوړي.
وایي د ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي. ماشوم د پیدایښت له ورځې بیا تر هغه چې په خپله ښه او بده پوهیږي د کورنۍ په تېره بیا د مور ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د لږ بېغورۍ په صورت کې هم دومره بدې پېښې رامنځته کېږي چې بیا جبرانول د بنده په توان کې نه وي. نظیفه چې د کابل په کارتیناو کې اوسیږي د خپلو دوستانو کیسه کوي چې د خاپور زوی په کوټه کې یوازې پرېښی و. د پلار د اعصابو دوایې خوړلې تر هغه چې دوی پرې خبرېدل او ډاکټر ته رسوه پلار مړ شو.
د پلار ګولۍ خوړلې وه چې د اعصابو ګولۍ وه، څلور پنځه دانې خوړلې وه. کله چې مور راغلې وه کوټې ته ننوتې وه چې ماشوم همدغسې لوېدلی وه، هغه چې کتلی وه چې څه ګولیګانې وې څلور پنځه دانې خوړلې وه. تر شفخانې پورې چې ورسوو هغه ماشوم مړ شو. چې یو ماشوم د یو مور نه مړ شي یا مړه شي انجلۍ وي یا لکې، دا ده چې ټوله مور دی همغه د ماشوم په غم باندې مور دبی نه دي. ولې دا کار وشو باید شوی نه وای، چاړوګان ستنې دا شان خطرناک دي، باید مورګان په مځکه کې نه دي.
د ماشوم د عادت وي چې هر شی د خوړلو له لارې تجربه کوي. هغه په دې نه پوهیږي چې هر څه د خوړو نه وي. اجی امان د خپلو لمسیانو په هکله وایي دا چې له ځمکې نه ناپاکه شیان خوري هر وخت په نس ناستې اخته وي.
دا هر شی چې خوښ وي او پراته وي خو خوري، ماشوم یې خولې ته کوي خو نه پوهیږي، ناپامه وي. چې هر شی ګل دې په مخ باندې هغه شی خوري، مثال میوه پرته وي یا انګور پروت وي یا مڼه پرته وي یا بل شی یا بل شی خو خوري. چا ککړه وخوري خو خامخا یا ارسال شي یا مری شي یو څه پیوشي. اوس خو داسې واړه شته دی، زما یو لمسی دی سهار چې لمونځ وکړم او ویده یم چې یو منډه
د پغمان د اوسیدونکي عنایت نهه میاشتنۍ لور له ځمکې نه د بوتل سرپوښ پورته کړی. کله چې خولې ته اچولی ستونی کې بند شوی. هغه وایي اسې خدای وساتله که نه د مرګ هېڅ هم نه و پاتې.
نور مېلمانه راغلی وه، ما خورایانو نوشابه خوړلې وه، دا د وړکۍ پسې سرپوښ له غاټي هغه په مځکه باندې پروت دی، ما د لور په ستونی کې بند شو. په دامان سکه بند وه، اول خو هغه په ژړا شوه چې په ژړا مونږ چای باندې نفس نه شو ایستلی. ډېر سخت ورته وارخطا شو، څه خبره شوه چې ګوره چې ستونی کې سور سرپوښ بند ډېر وړاندې نه وتلی. دغه مان سکه هغه هم نهه میاشتنۍ دی. مور ترا وسته یو لاس شو بلاس هغه شراوه ته خپلې وینش اولا ان ماته جوړه راغله که داسې وخت نه باید چې ډېره په جدي توګه جلوګیری وشي. نخود خوري مثلا مردا هر شي چې فمزه کړه دی ماشوم خو نه پېژنې کنه، دا د انګورو ډکې د زردالو خسته ای هر شي خو ته واچول کنه په فرش باندې خو څو ګرځي په خې سره رقم رقم میکروبونه راځي کنه. نو هغه چې خو ته کې هغه مریضي حیوان مور پر باندې دا لازم ده چې په جدي توګه پاملرنه خپل اولاد ته کې کنه ورڅخه یا بل څه سره کې نه چې ځه دلته کار کومه دیګه کوم یا کاسه کالی مینځو. ځینې
میندې بیا سره له دې چې په دې پوهیږي چې که ماشوم یوازې داسې ځای کې پرېږدي چې هلته خاورې خځلې وي خوري، بیا یې هم پرېږدي. د وردګ اوسېدونکی جنت ګل وایي په کوټه او حویلۍ کې خو څه کوي، په کوڅو کې هم واړه ماشومان ګرځي او ناپاکه شیان خوله کې وهي.
په لاس کې اخلي خولې ته اچوي. په خپله یو ماشوم دی چې اوس د یو کال او څلور میاشتو دی، خاپوړې باندې ځي. د هر شی که د انګور لوېدلی وي، که وشه ډوډۍ لوېدلی وي، که خوب روي، که د بوټو نه څه لوېدلی وي، دا داسې دار او خولې ته اچوي. په دو څو شپو مخکې م په اسهال مرض باندې مبتلا شو چې تقریبا څلور زره روپۍ مې پرې ولاړلې. خو د دغو سره موږ هم په تکلیف یو، نور خلک هم داسې دي چې اکثره خپل ماشومان پرېږدي بیرون په کوڅو کې. موږ یې وینو، لیدلیم دي په سترګو باندې، په دا چټلو اوبو کې لاس وي، خوبرو کې لاس وي. د غوسه قسم قسم مرضونه پیدا کېږي، نو باید سړی خپل ماحول پاک وساتي، بالخصوص د کور پاکي ډېره شرط ده په دې کې.
د پغمان اوسیدونکی ګل محمد بیا وایي کله چې ماشوم له ځمکې نه کوم شی پورته کړي دی وهي چې دا هم سم کار نه دی.
خزل هم جګږي، د غرې بادام پوستکی شي یا د پدی پوستکی شي یا چڼه شي، دا د سره دوی الټایم کوي. دستی مې بی حاله مې کمزوري مې دغه وجوهات بیا چې کوم د ډاکټر ته یا شفاخانې ته بوځوه ارزي څه دوی ورکي بهر لس پنځه لس ورځې په ومنه دغه تکلیف وي. څپېړه هم ته جګه کوم خو بهر هغوی خپل عادت بیا هم کوي.
روان شناسان هم وایي چې له ځمکې نه د هر شي ټولول بیا خولې ته وړل د ماشوم طبیعي عادت وي. ماشوم د دې درک هم نشي کوی چې څه ورته تاوان رسوي او څه بې زیانه دي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد سید بدرالدین نصرت وایي نو د حل لاره دا ده چې کورنۍ خپلو بچو ته پاک چاپېریال چمتو کړي.
دا خو د کوچني معمول عادت دی چې د مځکې نه هر شی ټولوي، ممکن هغه خطرناک وي، ممکن هغه سوونکې وي، هغه ممکن د دې دپاره جراحت په لاس کې، په پښو کې، په خوله کې، جوړ کې. کورنۍ پلار مور هغه کسان چې معمولا د کور د اتاق پاکي او نظافت په برخه که سهم لری، معمولا دیده هغه شان چه ده کوچنیان بار خطر لری په الماری که او په دست مناسب زایی که کی بیچه ده کوچنیان لسرسی و غیطه کمه. نور ریر خواگه و ترخه شان چه کوچنیان نوز دهگه خواله او بدواله دهگه در استفاده او ده کم استفاده په اهمیت نپیگی کوچنیان تا خطرناک بوسی. کوچنی په موغ و محیط او چاپیریال که چجون که اغا باید پاک بیده دست شیانونه. خپل اتاق او خپل هغه ځای چې کوچنی خپل پکې جون کوي دغه پاکیم بده لازمه مریضی کوچنی ته کیږي د کورنۍ ته کیږي غیر د دونه چاغه مریض کیږي د خپل ورسره په تکلیف دی رواني تکلیف دی ته تا پیدا کیږي اقتصادي تکلیفونه پیدا کیږي
یو بل څه چې ماشومان ډیر تکراروي هغه د لاس او پښو د ګوتو اورودل دي د لوګر اوسنکی ناصر وایي د ځینو خو بیا چې لوی هم شي د عادت نه یریږي
ماشومان په وړکتوب کې عادت کېږي ګوته روي هم تر غټ سیسي همسې چېرته ناستې وي او فکرې نه وي همسې همغه عادت سره پاتې تر اخره پورې که پلارې وینې که مورې وینې که کوم بل وز د فامیل کورې باید د دونه ایمان کړي
د ګوتې رودل د ماشوم فطري غوښتنه ده کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د لومړي ځل لپاره د مور شدیرې وي یعنې رودل زده کوي استاد نصرت وایي کوم ماشومان چې ډېر واړه وي په خبره نه پوهېږي د هغوی ګوتې رودل نشومنه کوي خو هغه چې خبرې کوی شي د لویانو په خبرو پوهېږي د نرمو خبرو په کولو سره د دې عمل مخه نیولی شو
دا په ابتدایي شکل یعنې په کوچنیانو کې یو عادي امر دی یعنې دا یو ذاتي امر دی ټول کوچنیان خپله ګوته روي ګوته نخوان داخلي اما که دا عمل کرد لویان وکړي یعنې یو څلېرویشت کلن هلک یا مثلا یو شل کلن نجلۍ یا که داسې یو عمل کرد اجرا کړي په دو صورت کې موږ ویلی شو چې دا یو رواني فشار لري د دو په اساس ظاهراً سړی ځان آرام احساس کوي کوچنیان یعنې د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی کله چې د مور سینې ته نږدې شي اتوماتیک مور سینه روي په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي د دغو بد عادتو د مخنیوي دپاره کولی شي دی بعضی غذایي مواد هغې ته راوړي د هغې په راودلو سره هغه جسمي تقویت شي دا کوچنیان په میکانیکي شکل پوه شي نه چې په استبدادي د وهلو ټکولو په صورت نه کیږي چې موږ د دغو عادتو مخه ونیسو
اغه ماشومان چې په خبره نه پوهیږي د غول لپاره رودل د تشویش مسله نه ده د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي که چیرې ماشومان تر نوې ځوانۍ پورې خپلې ګوتې روي دا د رواني ستونزو علایم ښیي
مثلا هغې ته کولی شي چې ورته وایو یعنې خپل مور و پلار و خویندې نور د ګوتې رودل دی ته هیڅ فایده نه لري ممکن د بعضې امراضو یعنی سبب و گرزیده ده ده گوت رودل ده یو بد عادت ده چه پا جامعه که نامتعارف ده یعنی پا جامعه که اکثریت کسان ده دست عادتونه بد وده یعنی ده اکثریت کسان پا مخی چیزه خپل گوت پا خلک واشم و ویروم ده خلکو دستی و رقم زده ایتره نبدیگی موگ باید کچنیان تا ده دست و پا اول چه ده سبب ده نفرت گرزی یعنی معمولا اغا کسان نور نیخواهی چه تی پا مخی کینه دیگه پا مخی گوت وروی
زین ماشمون بیا د ګوتل رودلو سره خپل نوکان هم خوري په دې اکله مو هم له استاد نصرت نه پوښتلی دي
دا د نوک مسأله ډیره پیچیده موضوع ده کوم چې خپل شهادت ګوته خوله کوي دا یو مانا لري کومه بټه ګوته دبل مانا لري وسطی ګوته چې په خوله کې اچوي دبل مانا لري دو نوکانش کول کوم کسان چې خپل د کوچنی ګوته یا سکوندی یا په خپل غاښونو باندې کني معمولا هغه کسان تشویش لري یا کوم کسان چې خپل شهادت گوته به خلی که نیول یا آقا خوریه معمولا حقا به بعضی مسائل که فکر کوي اکثریت کسان ده کرته نه تارونه طولوی ده مدائم شکل دست اعمال کم کسان چه جرا کوی دوتا روانی فشار وایی زمونگ هر بد عادت چه به جامعه که نامتعارفی سبب دی نفرت دی نورو کسانه که دیده می توصیه دادن چه دی خپل و بد و عادتو تا توجه کلی مشاور تا معرفی که او دی غیص را خبری و که دی دو بد و عادتو او یا دی دو روانی فشار پا باره که چانه عمیق سیره نوشه په غیص صورت که کولشه چه مگ مشخص که چه دا یو تکلیف دی که نه پا یو تدریجی صورت اما پا یو مدت زمان که دا طول کسان چه دی اجتماعی نزاکتو وضاحت دی پاره پا اجتماع که کار که دیده اینه باید کمک بخواه
یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای آماده ام کل تنظیمای زور است کبیر به زور آماده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چې په افغانستان کې مداخله تون شیدل
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیسته داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری در ازادی راژیو نواره.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام د ټاپیا تنونه خو خپ خواند روان دي چې خدای وګي پروژه هم لکه د عینکو د مسو د کان غونې بی حرکته پاتې نشي. کاش کې ټول کارونه پاتن کېدلای. باور وکئ چې اوس خو د ټولې نړۍ د ترقۍ مخکښان مونږ وای. داسې اتڼونه مزده دي. خپرونه د بوټ پاکانو د رئیس له مرکې نه پیلوو. د بوټ پاکانو د اتحادی رئیس به مو له خپلو فعالیتونو څخه خبر کړي.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنې نو خوشاله وشو.
مهرباني مهرباني، زه خیالي خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس، که دا راته ووایي چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني به مو وي.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپه کړي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړهمالي ده؟
نه، په اصل کې د چاپلوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپلوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي یوه ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپلوسۍ او غړهمالۍ څخه جلا بولې؟
بلکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
او ولې نه، چاپلوسان او غړهمالان ایله تر ریاسته ورسیږي، هغه هم چې ډېر تجربه کار او ماهر چاپلوس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپلوسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډېر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
او ولې نه لري، د چاپلوس او غړهمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپلوسۍ علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان، د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. لکومې ورځې چې پروژې او قراردادونه پیل شوي، له همغې ورځې د ځینو څراغونه په اوبو کې لګېږي، ځکه چې قرارداد قراردادونه زیږوي. لکه داسې
څنګه دې وکړه؟ سرک څنګه شو؟
قرارداد مې واخیسته، ډېر وارانه قرارداد دی.
څنګه؟
خود د لس میلیون ډالر قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیون یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیون ډالرو پروژه وه؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشحاله یې؟
ماته ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی پنځه میلیونه ډالر. سل کیلومتره سړک دی چې بر یې دولس متره، چې د هرې خوا پیاده روي دوه دوه متره دی.
کله به یې څوک په پنځه میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی. که نه لومړی یې بر شل متره و، خو خارجي ماته دولس متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دې لکه چې هېره شوه.
ځه نو، چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه چې ټېلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی، د تا سال دی؟ او یو بل ښکار مې وکړو. او دولس متره سړک دی، طول یې سل کیلومتره، په پنځه میلیونه ډالر کېږي. ته یې بر اته متره ونیسه او له پیاده روی هم یو متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دې ښه.
وی منله.
او لاس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
ښه نو خبرې کوه.
د دوه نیم میلیونو ډالرو پروژه ده، سل کیلومتره سړک دی، ته یې اویا کیلومتره جوړ که، اته متره یې سور دی، ته یې پنځه متره ونیسه.
ښه،
او دوه یو متري پیاده روونی دي، ته یې یوې خوا ته نیم متره یې ونیسه. او کایت څه ویل ورته وایه چې بلې خوا ته یې چا نه پرېښودم.
حیات څه کوي چې راځي؟ برخه یې تیاره مخکې له مخکې بانکي حساب ته ورلیږه.
ځانو چې دغومره تجربه لرې بیا یې زغم مه کوه.
څه نه وایي خو یې نه اخلم، دا مې پنځم قرارداد دی.
خو ګوره، لږ انصاف هم په نظر کې نیسه، هسې نه وي چې ټول ډالر په جیب ووهي.
سړیه، زه یې هم په بل تاوانوم، بیا هغه پوسه او انصاف یې.
نو قرارداد ولیکو.
هو، خو پیسې به یې څنګه کیږي؟
پنځوس فیصده یې اوس درکوم، پنځوس فیصد یې د پروژې د تکمیلېدو نه وروسته.
ځه صحیح ده، مننه چې زه دې خبر کړم.
هیله کوم.
څه دې وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه.
چې سمه یې عملي کړي؟
د بایسکلونو لاره ده، کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نسي کړی.
دا څه وایې، د بایسکلونو لاره ده؟
هو، خو هغه اول ځل ما په یو میلیون ډالرو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سور یې درې متره او پیاده روي هېڅ نه درلوده. بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په پنځه لکو ډالرو ورکړ او د سړک سور دوه مترو ته راټیټ سو. بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په دوه لکو ډالرو ونیوه چې سور یو متر شو او د بایسکلونو موډرن هایوې په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ. او دغه دی مال وروستي قراردادي سره په پنځو زرو ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي.
هغه اصلي مرجې به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه؟
لیونی، دا هغو غم مخکې خوړل شوی دی، هر یوف څو فیصده ورکړي دي. د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه، سمه صحیح پټۍ به پرې کیږي او شیرني به ویشل کیږي.
اوس دا برک شیرم واورئ. ای زما گرانې قدردانې ګلې، ای زما گرانې قدردانې ګلې، چې را په یاد چې کله په نس مې داسې درد شي چې لاره نه وینمه، خبره نه اورمه او تنده کونه خورمه، لکه د خوار ښوونکي د زور بایسکل په شانتې، لکه د خوار ښوونکي د زور بایسکل په شانتې. ای زما گرانې قدردانې ګلې، ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم، ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم. خو چې را په یاد شي هغه ستا اوږده اوږده او تیره تیره لکه په وینو غوندې سره سره نوکان، په خوب کې ویریږم بړستن کې نیغ راکینم، بړستن کې نیغ راکینم. ای زما گران قدردان گلی، چرا پیا چی کلا هغستا تور شنده، دا رنگ می تور شی داسی
لکه دلوی قاتل، لکه دلوی ظالم، د تور زړګي او تور وجدان په شانتي، د تور زړګي او تور وجدان په شانتي. ځکه نو تختم درنه او لری لری ګرځم، لکه د هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپله چرته همسایه اوسیږي، او خپله چرته همسایه اوسیږي، او خپله چرته همسایه اوسیږي. یوازې یو کار کوم، یوازې یو کار کوم، او په بدله نمره یو نیم مسج در لیږم. دومره هم نه یم دارن، دومره هم نه یم دارن. خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، د ټاپیا تڼونه خو ښه په خوند را.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې پسناتوري کرانه وستلم چې زلاد
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خدایا سر تور کیڑون دے دما خو سو پنا خدایا 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 ترگی میں واقل چه انسان شمنو دا چاڑ جبان گونگے کا خدایا چاہتا ور کو پیتی غور
آزادی رادیو تا پا دیش میره خپل پیغامون را ولی گی سفر و سفر 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 دو و سلور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سلور سو وشل دو دو